پښتونخوا کې د ماسپخین 15 بجې شوی د شاهین بنیره ما تاسو ته بدغه ساته خبري خبرونه کې ورکړلې وم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړینه راپورونه او تبصرې لرو، خو اړومبه د بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی، د پاکستان په کراچۍ کې د یو چت پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي پر ډیورنډ کرښه محدودیتونه د ناامنیو مخه نیسي نیولی، او د کردانو یو وسلواله ډله وایي د جون پر 8 په استنبول کې خونړی برید دوی کړی. د پاکستان په کراچۍ کې نن د جمعې تر لمانځه وروسته د جماعت ته نږدې د یو چت پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي دي. په کراچۍ کې د مشال رادیو خبریال وایي چې دا پیښه د کراچۍ د نارت ناظم آباد په لنډي کوتل چورنګي سیمه کې رامنځته شوې ده. په دې پیښه کې تر لسو زیات کسان ټپي شوي هم دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي پر ډیورنډ کرښه محدودیتونه د ناامنیو مخه نیسي نیولی. حضرت عمر زاخلوال دا خبرې و د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د پرنیو څرګندونو په جواب کې مشال رادیو ته وکړي.
د وای د سولې لپاره که د پاکستان دلچسپي په افغانستان کې زیاته شي نو دا د افغانستان په ګټه ده، مګر د سولې غږ له افغانستانه پورته شوی، د افغانستان له حکومت ته ولس اوچت شوی دی. د سولې مشورې ته موږ ضرورت نه لرو چې یو بل څوک راته ووایي چې سوله د افغانستان لپاره بهتره ده. موږ پر دې خپله پوهیږو. جنگ دوه خواوې لري. سوله په هغه وخت کې کېدای شي چې دواړه خواوې د سولې پر خبرو راضي شي.
سرتاج عزیز د بهرنیو چارو تګلارې په اړه په بیان کې ویلي وو چې د امنیت ټینګښت لپاره اړینه ده چې اسلام آباد او کابل د پولو سم انتظام وکړي. د بلوچستان حکومت وایي چې په هدفي وژنو کې د ککړو کسانو پر ضد به ډېر زر عملیات پیل کړي. دا خبره د صوبایي حکومت ویان انور الحق کاکړ تیر مازیګر مشال رادیو ته وکړه. د ویل د کوټي لا کالج پرنسپل امان الله څخزي تر وژنې وروسته د صوبایي کابینې په غونډه کې پریکړه وسو چې د هدفي وژنو مخنیوي لپاره عملیات اړین دي. د زیاته کړه چې حکومت د امان الله څخزي د وژونکو نیولو هڅې ګړندۍ کړې دي. له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل شوي عیسویان او هندوان وایي حکومت دی له نورو ولس سره دوی هم خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړي. په دوی کې ځینو تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل چې په بنو کې د اوسېدو سمځای نه لري. یوې مشرې ښځې مشال راډیو ته وویل
زه خو چرغلی یم، باندې چې خو بیماري تیر کړې دی، یو ریشا نه دی مخو تیر کړي، شله غام دی، یو غام خانه دی، لیڑا پیغلی دی، سکول نشتا. دا شکر اللہ تعالی دا ونا جوڑ کری دی، مو غریبانے دی پورا تو لاش پاو ریز دالے ونے نستائی صدر تا دا گوکا چے دا مشرف یای چے سر انسان فوکا.
د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د بیکور کلسویو ستنولو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د پاکستان وفاقي حکومت بیا وایي د سرش کال تر ژمي به ټول بیکور کلسویو خلک خپلو سیمو ته ستانه کړي. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا عمومي څارونکي جان سوپکو وایي د وسلوالو بریدونو زیاتېدو په هغه هیواد کې سوی پرمختګ له خطر سره مخامخ کړی دی. نوموړي تېر ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي هیواد یې په افغانستان کې په اربونو ډالر لګولی دی، خو په ځینو سیمو کې د امنیت خرابوالی دا پرمختګ ګواښلی دی. سوپکو وویل په یو ډیر کوچني هیواد کې ډیرې زیاتې پیسې لګول شوي دي، خو سمه څارنه نه ده سوې. د زیاته کړه اداري فساد او ناسمه اداره په افغانستان کې د امریکا د لګول سویو پیسو ضایع کېدو لوی وجوهات دي. د کردانو یو وسلوالې ډلې د ترکیې په استنبول کې د روان اونۍ په پیل کې د ترسره سوي خونړۍ بم چاودنې ذمواري منلې ده. دا ډله کردستان فریډم واکس نومېږي، کومه چې د ناقانونه ګرځول سوي کردستان کارګر ګوند شاخ دی. یادې ډلې نن پر خپله یوه پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د جون پر 8 نېټه هغه ځانمرګي برید دوی کړی و، په کوم کې چې یولس تنه وژل شوي وو. شاوخوا 14,000 خلکو تېره ورځ د نومیالي سوک وهونکي محمد علي د جنازې په لمانځه کې ګډون وکړ. له ټولې نړۍ څخه مسلمانان د کینټیکی ایالت په لوی ویل ښار کې د محمد علي جنازې ته ورغلي وو. محمد علي د خپلې عقیدې د اتل په توګه هم پیژندل کېده او څو کاله مخکې د خپلې جنازې پلان جوړ کړی و. د نوموړي جنازه د ازادۍ په تالار کې وسوه. د هغه لوبغاله دی چې پکې نوموړي په 1908 کال کې د سوکوهنې لومړۍ مسلکي سیالي کړې وه. علي ویلي وو چې هر کس ته باید د ده په جنازه کې د ګډون اجازه ورکړل سي. همدا لامل وو چې جنازې ته یې واړه زاړه تور سپین مسلمانان یهودان او عیسویان ټول ورغلي وو. د روس د دفاع وزارت د ترکی هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د جون پر 8 او 9 د شام په حلب ښار کې په روغتونونو او نورو ولسي اهدافو بمباري کړې ده. د دفاع وزارت ویاند ایګور کاناشینکو پروند ویل د روس هوایی ځواکونو په حلب ښار کې لسره هیڅ برید نه دی کړی. د ویل د تیرو تورونو په څیر ترکی دا ځل هم هیڅ شواهد یا ثبوتونه نه دي وړاندې کړي چې ګواکې روس د بمباریو تر شا دی. تر دې وړاندې د ترکی د بهرنیو چارو وزارت تور پوری کړی وو چې پر جماعتونو، روغتونونو، ښوونځیو او نورو ملکی اهدافو یې بمباري کړې ده. او وروستۍ خبر د لوبو، د فوټبال یورو کپ لنن څخه په فرانس کې پیلېږي. د فوټبال په دې مشهور ټورنمنټ کې به نن لومړۍ لوبه د کوربه هیواد فرانس او رومانیا ترمنځ ترسره کیږي. د دې لوبو پر مهال د امنیت ساتنې لپاره شاوخوا 9000 پولیس، عسکر او شخصي امنیت ساتونکي ګمارل شوي دي. دا ټورنمنټ به یوه میاشت دوام ولري او د فرانس په لسو ښارونو کې به یې لوبې ترسره سي. د خبرونو پای او اوس هم د کرنسیو بیې او د سبانی موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ او 50 پیسې او په 1.25 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.9 روپۍ او په 1.9 روپۍ 60 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 40 پیسې او په 23 روپۍ 60 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 50 پیسې او په 20 روپۍ 90 پیسې. یو افغانۍ په 2 روپۍ 50 پیسې او په 2 روپۍ 250 پیسې. او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 28، بنو کې 22 او 25، او کوټه کې به درجه حرارت زیات نه زیات 34 او کم نه کم 38 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورد اوریدونکو پروانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ د غراپورونو هم اوریدئ شي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت سلاکار سرتاج عزیز نن په اسلام آباد کې د امریکا د یو لوړ پوړي پلاوي سره کتلې دي. چین ویلي دي باید نړیواله ټولنه د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان مبارزه ومني. چین ولې دې بیان ورکولو ته اړ دا بشری حقوقو کمیشن وای په پاکستان کې د غیرت په نوم د خزو د وجن شرع لوړه شوې ده. او د شمالي وزیرستان نه بے کور هندوان او سکان وای دوی د زر در زر خپل کورونو ته ستانه کړل شي.
شل غام دی هیو غام خانه دی نیڑا پیغل دی سکول نشتا مجبوری دی دا شکر اللہ تعالی دا ونا جوڑ کری دی مغاری بانے دی پرا
دا سیمی انانے نهم را پورنو تفسیری لرو تر پای دا مشال ریڈیو سرو. روز زمګړو به موجود تا د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې په یاد وزارت کې د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز د امریکا د یو لوړ پوړي پلاوی د غړو سره کتلی دي. خارجه چارو دفتر په بیان کې ویلي دي چې په دې ملاقات کې په دوه اړخیزه اړیکو د سیمې د امنیتي صورتحال او په 28 مې په بلوچستان کې د ډرون برید له وجې د راولاړ شوي صورتحال په موضوعاتو خبرې وشوې. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ د همکارې پر راپور.
خارجه چارو دفتر وایي د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز امریکایي پلاوي ته په 28 مې په بلوچستان کې شوې برید په اړه سخت پیغام رسولی او ویلي چې دا نه صرف د پاکستان خود مختاري او د ملګرو ملتونو د اصولونو خلاف ورزي ده، بلکې د رون برید د دواړو ملکونو تعلقاتو ته هم نقصان رسولی دی. ښاغلي سرتاج عزیز وویل چې راتلونکي کې کېدونکي هر رون برید به د دواړو ملکونو په تعلقاتو اثر غورځوي. د ملاقات په وخت خارجه امور مشیر سرتاج عزیز اندېښنه څرګنده کړه چې د رون برید د سولې عمل لپاره کوشن ته نقصان رسولی دی، او د رون برید په یو داسې وخت کې وشو چې کله پاکستان او د څلور واړو ملکونو مفاهمتي غونډې د افغانستان سولې عمل لپاره سنجیده کوشونه کول. هم په دې موقع د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز احمد چودھری وویل چې د څلور ملکونو په 15مې غونډه کې دا خبره ټاکل شوې وه چې یوازې خبرې اترې د سیاسي حل لار ده. د امریکې لخوا د وسله والو پټنځایونو په جواب کې خارجه چارو دفتر خبر پاڼه وایي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جوړې شوې قومي تګلارې د لاندې د وسله والو خلاف کاروایي کوي. خبر پاڼه وایي پاکستان د افغانستان نه تمه لري چې د افغانستان پوځ به هم د ناکام نګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان خلاف کاروایي کوي. خبر پاڼې په وینا د امریکې د ولسمشر خصوصي استازي ډاکټر پیټر لیووی په دې موقع وینا وه چې کال 2015 کې د پاکستان د وزیر اعظم د امریکې د دورې په موقع د امریکې ولسمشر باراک اوباما پاکستان سره تعلقات د ښه کولو ژمنه کړې وه. د پاکستان او امریکې ترمنځ رامخته شوې کړکېچ په اړه د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکري وایي چې د نن ملاقات نه ښکاري چې دواړه اړخونه د شکایتونو باوجود تعلقات مخ په وړاندې بوتلل غواړي، نه چې ختم کړي.
پاکستان کو امریکہ کی ضرورت ہے، ظاہر ہے سپر پاور ہے،
پاکستان تو امریکی ضرورت دے اور ظاہر ہے چی سپر پاور دے، نو تعلقات بور سرا نہ ختم وی او امریکی تے شکایتوں باوجود تے پاکستان ضرورت دے، زکہ چکا دا افغانستان معاملات ہمارا ول وی نو ورتا دا پاکستان مدد ضرورت وی، حکومت رہ کری چی دا نو ہاغه پ بنیادی تو گدا افغانستان او پاکستان پسیمو کی دا نو دے لا پارا ہم دا پاکستان دا کومک ضرورت دے، او بیا دا چی پاکستان پوز او خود دل چی اگی دے وسلوال ڈل مقابلہ کولے شي، نو دې لوجي اوس بدا قتل وی چې تعلقاتو کې څنګه حواله راتلی شي او د دې بسا عملی اثرات وی. خدای دې چې تعلقاتو کې کوم خرابوالی راغلی وو نو هغه کم از کم دې ملاقات نه پس به ودرېږي.
یاد دې وی چې په تیر 28مې د بلوچستان په کوچلاک سیمه کې شوی امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور وجل شوی وو. پاکستان دې لړکی ویلی وو چې مولا اختر منصور په اړه ورسره د برید د مخ کې امریکا معلومات نه و شریک کړي. پاکستان دا هم ویلی وو چې امریکایي ډرون برید د پاکستان خود مختاری خلاف ورزی
دا. ربیع اکرم خان راپور مورد اردن کوم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. چین په نړیوال ټولنه غږ کړی دی چې د پاکستان د ځمکنۍ بشپړتیا او سلامتۍ احترام وکړي. دا خبره د زیارت په ورځ د چین د بارونو چارو وزارت ویان هونګ لی د یوې پوښتنې په ځواب کې کړې ده. دا چې چین ولې د پاکستان په ملاتړ کې بیان ورکړی دی، دا پوښتنه عبدالحی کاکړ د سیاسي چارو د پوه او لیکوال افراسیاب خټک مخې ته ښه ده.
پاکستان څلور ګاونډي هېوادونو دي، درو هېوادونو سره تعلقات یې خراب دي. د پاکستان کې ځینې خلک خصوصا اپوزیشن پارټۍ دا وایي حکومت باندې تم نیوکې کوي، تنقید کوي چې پاکستان جدا شوی دی، یوازې شوی دی، دو ملکونو سره تعلقات خراب شوي دي او نړۍ سره نه بلکې طرف سره روان دي. او بیا دا چې دا دور مخې چې په جی ایچ کیو کې فوج موضوع خبر شوی سفیر ملاقات کری ہوئی چی پاکستان بم چین گھوشنا کری ہوئی اور چینیال بم دا محسوس کری ہوئی چی پاکستان یہ واضح والے کم کی اور پاکستان سے ہمبستگی اختیار کی، کیونکہ چین اور پاکستان پختلوں کے حکومتوں
په دې بیان کې ودا هم ویلې دي چین چې د افغانستان په اړه چې د پاکستان کمې حلې ځلې دي یا د ترګري په ضد کومه جګړه ده، دا په کار دی نړیواله ټولنه ومني. ستاسو په خیال باندې د دې بیان ورکولو سره چین د افغانستان د سولې پر دې عمل باندې په کوم شکل کې اثر پرې وځي که چرته د پاکستان په حق کې یو قسم بیان ورکوي په داسې حال کې چې کابل پاکستان ته په دې ټول عمل کې د شک په سترګه ګوري؟
دا د څلورو ملکونو یا هېوادونو چې کوم سلسله وه د مذاکراتو په افغانستان باندې هغه یو قسم ته ناکامه شوې ده. او چې ناکامه شوې ده نو دلته دا سوال پیدا کېږي چې وادې په چا ده چې افغانستان وایي پاکستان په دې کې پاتې راغلی دی چې خپلې وادې پوره کړي چې طالبان نه اسره ودی او که نه راځي څوک جنګ بری اسره کوي بیا هغې خلاف په افغانستان سره یو ځای جنګ وکړي. افغانستان دا دریځ دی او داسې ښکاري چې امریکا هم غالبا چې نور غربي هېوادونه هم دې نظر سره یو قسم اتفاق لري، نو چینیان غواړي چې په دې کې هم پاکستان حکومت سره کومک وکړي چې هغه په دې کې تړ نه شي.
خو اسی خټک صاحب، که دغسې بیانونه د پاکستان په حق کې چین ورکوي، نو پاکستان باندې چې کوم تورونه دي یا بیا کوم یو سیمه ییز یا نړیوال فشار دی، دا له هغه څخه په راوتو کې به سر کومک وکړي که
نه؟ چون په چین تعلق دی، هغه ډېر پاکستان سره په دې خبرو کې کلک ولاړ دی. خو خدا نه چې دا آیا د چین دا خستګي دا به پاکستان چې د نورو ملکونو نه کوم نړیواله راغلی دی د هغې تلافي کولی شي، دا راته ډېر اګران ښکاري. پاکستان چې حکومتونو لپاره یا د پاکستان کې چې کوم مقتدر خلک دي هغوی لپاره خو شاید چې مشوروي چې هغوی بیخي یوازې نه وي، څوک نه څوک هغوی سره شته. خو دا ده چې ګاونډي ما دا تازه کړو چې څلورو ملکونو کې درې ملکونه او بیا د هندوستان چې کوم ډیپلوماسي په تیزۍ سره شروع کړې ده او هغې هدف هم پاکستان یوازې کول دي. زما په خیال کې پاکستان ته چې اصل کوم ضرورت دی هغه د پاکستان خپل پالیسیو کې سمون ته راخل دي، دلته کې دهشتګردۍ مخنیوی کول دي، او د پاکستان دغه په جهان کې پېژندلو چې دلته کې دهشتګردۍ چې ده هغه ریښې لري. د دې پېژندلو لرې کولو لپاره لازمه ده چې داخلي پالیسیو کې ګامونه اوچت کړي. خو بدقسمتۍ سره ښکاري دا چې دلته چې کوم هغه نیشنل اکشن پلان جوړ شوی و هغه نه صرف چې په هغې عمل ونه شو، بلکې هغه بیخي ښکاري چې هغه خرڅ کړی شو، یعنی ختم کړی شو.
د سیاسي چارو په افراسیاب خټکو چې زمونږ د همکار عبدالحی کاکړ سره خبرې کولې، د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو ځانګړي سلاکار طارق فاطمی دا خبره په سختۍ رد کړې چې د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره د هند وروستیو تړونونو ګواکې پاکستان په سفارتي کچ د یوازې والی لور ته بوتلی دی، خو بیا ځینې پوهان وایي اصلا هم داسې شوي دي. تفصیل اسرار العالم مومن راکړي.
د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي که څه هم د دې هیواد د وزیر اعظم مشیر طارق فاطمی نه مني، خو دا حقیقت دی چې پاکستان په دې سیمه کې ځان لکېږي. نوموړی وایي هندوستان، افغانستان او ایران یو بل ته رانږدې کېږي او پاکستان د بیلتون پر لور روان دی.
پاکستان بالکل آئسولیشن ته روان دی، خپل پالیسی ریکنسیډر نه کوي، پرټیکولرلی افغانستان ته، هندوستان ته، امریکا ته، ایران ته. ګاونډیان ټول را نه خفه دي، د چین نه علاوه شاید د چین هم په زړه کې لږ ډېر خفګانې په وایي.
ایاز وزیر وایي پاکستان ځکه د یوازیتوب پر لور روان دی چې پالیسی په ډاګه نه ده، او معلومه نه ده چې د ګاونډیو هیوادونو، اسلامي ملکونو او امریکا په اړه د اسلام آباد پالیسی څه ده. ایاز وزیر وایي ډېره د حیرانتیا خبره ده چې د وزیر اعظم پرته د پاکستان چارې پر مخ روانې دي او د حکومتي ویان پر ځای له نورو ځایونو د پالیسۍ بیانونه راځي. د پاکستاني وزیر اعظم مشیر له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د هندوستان او امریکا ترمنځ دوستي د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو ته تاوان نشي رسولی. نوموړی وایي پاکستان په سیمه او ځانګړې توګه په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه څرګندونې په پېښور یونیورسټي کې د پاکستان د مطالعاتي مرکز مشر فخرالاسلام هم کوي. نوموړی وایي که څه هم له ډېرو ګاونډیو هېوادونو سره د خراب اړیکو له کبله پاکستان دا وخت په مشکل کې راګیر دی، خو نړۍ پاکستان ځاله نشي پرېښودی ځکه چې پاکستان په دغه سیمه کې یو مهم ستراتیژیکي حیثیت لري.
زه دا منم چې وختي طور پاکستان باندې یو ډېر لوی فشار راغلی دی چې د هند صدر اعظم چې دی هوا په دې لږو ورځو کې، په دې لسو ورځو کې تقریبا د شپږو ملکونو دورې وکړې چې په هغه کې خاص کر امریکا هم شامل ده، او زمونږ په دې منطقه کې افغانستان د هغه دوره کول او بیا د یو ټیم پرانسته کول. دا ټول واقعیت داسې دي چې دا د پاکستان لپاره یو د پریشانۍ باعث جوړېدی شي، مگر دا پاکستان چې کوم جیو ستراتیجیک حیثیت دی او په کوم کومه علاقه کې پاکستان واقع دی، دا هم لوی طاقتونه دا نشي نظر انداز کولی.
که څه هم یادو دواړو کارپوهانو پر دې اړه په وضاحت سره له څه ویلو ډډه وکړه چې هغه کوم وجوهات دي چې پاکستان خپلو ګاونډیو هیوادونو لکه افغانستان، هندوستان او ایران ځان له پرېښود. خو د سیمه ایزو چارو کارپوه افراسیاب پټک د دې وجه د پاکستان لخوا په ګاونډیو هیوادونو کې مداخلت بولي.
مثلا افغانستان کې یو سنه چې اسد غزول په کابل طالبان او د افغانستان خلکو سره دوستي کول په کابل ول چې کوم حکومت منتخب هغه سره د اړیکو سمول په کابل دغه چې ایران سره خبرې کوي په کابل دغه چې هندوستان سره خپل تعلقات چې دي هغه دښمنۍ په ځای باندې یا د جنګ په ځای باندې جنګونه هم دیکھتے ہیں چې جنګونه سره جوړې او سفر جوړ شوی خو دا خبره سیاسي مذاکرات پکار دي او اقتصادي تعلقات هم جوړول پکار دي. هغه زمونږ تجارتي سامان وي خو خلک به واخلي، خو که هغه فرق طالبان وي یا هغه داسې دهشتګرد وي نو هغه خو د ټولې دنیا هغې نه یادېږي څوک هغه اخلي.
افراسیاب خټک زیاتوي که پاکستان په دغه سیمه کې یوازې شو نو انجام به یې د عراق، لیبیا او مصر په څیر وي. د پاکستاني وزیر اعظم مشیرو د پاکستان د یوازې کېدو خبرونه پر داسې وخت رد کړي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د هندوستان په مرسته د بجلی د ډیم پرانیسته وشوه. افغانستان، هندوستان او ایران ترمنځ په تهران کې د چابهار بندر د رغونې تړون لاسلیک شو او هندي وزیر اعظم په ځانګړې توګه له امریکا سره یو شمېر دفاعي او نورې معاهدې لاسلیک کړي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو،
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روغتیا او درملنه
په دوانیمو بجو،
سروي
په درینیمو بجو،
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو،
تړون
په پوکام پینزو بجو.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي په دا هیواد کې د خزو د غیرت په نوم د وجن شرا ډیر شوې ده او د ځکه چې د مخنیوي په قانونونو عمل درآمد نه کیږي. بل پلو سنت هم په حکومت غږ کړی دی چې د خزو د غیرت په نوم د وجلو بیا د سوزولو پر ضد دی یو ځانګړی قانون جوړ کی او بیا د عملی کی. په دغه اړه نور تفصیل له اسلام آباد زمونږ همکار رفت انجم راک.
دیرستیو کې د پنجاب په لاهور خار کې د غیرت په نوم وجل شوی جنې زینت په اړه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشره زهرا یوسف وای چې دا پیښه د اندېښنې وړ ده، باید چې حکومت د داسې پیښو مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړي. مشال رادیو سره په خبرو کې زهرا یوسف وویل چې باید هغه عمل ولټول شي چې ولې یو مور د لور وجلو ته مجبوره شي.
داسې ښکاري چې د پارلمان غړي د خصو معاملې سنجیدګۍ سره ناخلي او دا ځکه چې په پارلمان کې زیاته شمېره د سړو ده او زیات پارلماني غړي د جاګیردارانه نظام سره لوک لري، نو هغې دپاره د ښځو د حقونو او د قانون سازۍ ته اهمیت نشته. وزیر اعظم خو ویلي وو چې حکومت به په قانون کې ترمیم کوي او نوی قانون به جوړوي، خو تر دې دمه په دې هیڅ کار نه دی شوی او که اوس اپوزیشن له خوا داسې سبیل راځي نو حکومت له پکار دي چې د هغې مرسته وکړي.
بل خوا هم دې لړ کې د زیارت پر ورځ د پاکستان سنت په حکومت غږ کړی چې د ښځو د غیرت په نوم وجلو او بیا سوځولو پر ضد دې یو قانون جوړ کړی شي چې پکې ککړ کسانو ته سخت سزاګانې ورکول کېږي، نو دارنګ به د دې عمل مخنیوی وشي. په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرو کې سینیټری ستاره یاز وویل چې ورځ په ورځ د ښځو د غیرت په نوم وژنو کې زیاتوالی د حکومت ناکامي ده. د ملک نیمه آبادی د ښځو ده، خو که چېرې د دوی د تحفظ او حقونو لپاره مؤثره قانون سازي ونه کړی شوه نو ملک به د خرابې په لور لاړ شي.
ما مخکېم سینیټ کې دا ویلی وو چې داسې سترانګ کمیټیا جوړه کړي یا په منسټرو کې دننه چې کوم ویمن منسټریز دي په هغه کې دننه دا دومره سترانګ یو نظام جوړ کړي چې هغه د دې پراپر مانیټرینګ وکړي او دا شی چې دې
د هیومن رائټس رپورټ تر مخه په کال 2015 کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنې شمېره 1000 پورې وه. یاد دی وی چې سږ کال د غیرت په نوم د ښځو وژلو او بیا سوځولو دا درېمه پیښه ده. د دې وړاندې د مې په میاشت کې د مری په علاقه کې او د اپریل په میاشت کې د خیبر پختونخوا ایبټ آباد علاقه کې دوه جنکې د غیرت په نوم وژلو نه پس سوځولې شوې وې. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي دی وفاقي حکومت د شناختي کارډونو تصدیقولو په نامه پښتانه زوروي او په دې عمل کې به یوازې د پښتنو شناختي کارډونه بلاک کیږي. دا خبره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ د سینیټ غونډې ته د وینا په وخت کړې ده. نور معلومات سره ظاهر راکړي.
په اسلام آباد کې د زیارت په ورځ د سینیټ غونډې دوران د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ د وفاقي حکومت لخوا په ټول ملک کې د شناختي کارډونو د بیا تصدیق کولو پر ضد تحریک التوا وړاندې کړو چې پکې یې دریس خپل کړو چې د حکومت د دې عمل په وجبه د افغان کډوالو په نامه هر پښتون زورور کیږي. نو باید که حکومت غواړي چې جعلي شناختي کارډ جوړونکي ونیسي نو پیل دې له نادرا د اهلکارانو وکړي، ځکه چې دغه کارډونه دوی جوړ کړي. عثمان کاکړ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
دوی دا د پښتنو لپاره دا ګرد عمل جوړ کړی نه او دوی دا ترس کوي چې دلته افغان ماجر راغلي دي چې موږ کډوال ورته ویایو دوی شناختي کارډونه جوړ کړي. تاسو غلط بیانې کوئ، خبر خبره دا ده کراچۍ کې تقریبا اویا اتیا لک هندوستاني ماجر دي. دا له کومه ځای دغه پنجاب د چنډیګړه زه پنجابیان راغلي دي ساد ول نشته، د ایران بلوچان راغلي دي ساد ول نشته، بنګالیان راغلي دي. نو اصل کې دوی د پښتنو شناختی کار د افغان ماجر په نامه باندې پلاکول غواړي.
په دې موقع د عثمان کاکړ د تحریک التوا په ځواب کې د کورونو چارو وزیر مملکت انجینیر بلیغور رحمان وویل چې د شناختی کارډونو بیا تصدیق کولو عمل کوم خاص کومیت په نخښه کول نه دي، او د شپږ نوي زره بلاک شناختی کارډونو کیسونه به د نوي تګلارې تر مخه تصدیق کولی شي. د نوموړي په وینا چې پاکستان کې د غیر قانوني هیواد پر خودونکو زیاتره شمیره د افغان کډوالو ده.
راپور مورده اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په صوبه کې د نرخزیانو کره شمیرې معلومولو لپاره او د دې د ستونزو هوارولو لپاره یوه پالیسي جوړه کړې ده. دغه پالیسي صدا د زلال یوسفزي په راپور کې.
د خیبر پختونخوا د حکومت ویان او د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی پورس خټک سلاکار مشتاق غنی مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د 2018 ولسم مالیاتي کال په بجټ کې د نرخزیانو د خیر خیګړې لپاره فنډ مختص کوي. دا کمیټي به د نرخزیانو سره ملاقاتونه کوي. تر ټولو لومړی به موږ په صوبه کې د نرخزیانو شمیره کوي. دوی وایي چې موږ په صوبه کې 15,000 نرخزیان یو، خو موږ په دغه باور نه لرو. موږ به د ډیپټي کمشنرانو په ذریعه د دوی کره شمیره معلوموو او رجستریشن به کوو، او د شمیرې عمل به هم د نرخزیانو د تنظیم په مرسته کوو. د نرخزیانو د صوبایي تنظیم مشره فرزانه وایي چې د دوی ستونزې ډېرې دي، خو د حکومت لخوا د مرستو او د دوی د خیر خیګړې د پالیسۍ ژمنې ته خوشبینه دي. مشتاق غنی وایي چې د نرخزیانو د کره شمیرې وروستو باندې نرخزیانو ته د وړیا درملنې په هسپتالونو کې د ځانګړي کوټو او دوی ته د تخنیکی تعلیم ورکولو په منصوبو کار کوي. مونږ نرخزیانو ته وایو چې که تاسو ته فنی تعلیم درکړو او په روزګار مکړو، نو په خادو او پروګرامونو کې به ګډاګانې پرېږدي. نو وی ویل چې بالکل به ختم کړو. مونږ غواړو چې نرخزیانو ته په ټولنه کې عزت ورکړو، د هغې لپاره د دوی تربیت وکړو، کومک یې وکړو او د روزګار کولو جوګه یې کړو. د ټرانس ایکشن په نوم د نرخزیانو د خیر خیګړې لپاره د کار کوونکي غیر سرکاري ادارې د شمیرې تر مخه په تیر یو نیم کال کې په خیبر پختونخوا کې شپږ څلوېښت نرخزیان وجلې شوي دي، او له 300 زیاتې ورسره د زور زیاتی او جنسي تیری پیښې رامخته شوي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د نېشنل انټرست مجله لیکي په دې وروستیو کې د هند په مرسته په افغانستان کې د بجلی ډیم تر بشپړېدو وروسته دا خبره مخې ته راغلې چې نړیوالو لا پکار دي خپلې پیسې په افغانستان کې د ورکشاپونو په ځای په دغه شان پروژو مصرف کړي. د دغه لیکنې مهم ټکي اسرار لم مومن وړاندې کوي.
په مقاله کې راغلی د افغانستان په هرات کې د سلما برېښنا بند چې د دوستۍ بند هم نومیږي څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر اشرف غنی او هندي وزیر اعظم پرانیسته وکړه. دا بند چې په بشپړېدو کې یې لسیزې لګېدلې، له دې سره دوه کاره وشو. او هغه دا چې هر ورځ به میلیونونو افغانانو ته اوبه او بجلی ترلاسه کیږي. که څه هم امریکایانو ته داسې ښکاري چې له دې پروژې سره به یوازې 45 میګاواټه بجلی پیدا کیږي او 15,000 اکړه ځمکه به ورسره د زراعت جوګه شي، خو په دې کې د امریکایانو لپاره لوی سبق دی چې څرنګه د دوی د پرمختیایي مرستو پیسې په افغانستان کې په ناسمه توګه لګول کیږي. د مخالفون کې په خبره امریکای هم له افغانستان سره د دوستۍ پیاوړي کولو لپاره په دغه هیواد کې ډیمونه جوړ کړي دي. همداراز په افغانستان کې د جمهوریت د ودې، د بشري او میرمنو حقونو په اړه د پوهاوي او د رسنیو د ازادۍ لپاره هم امریکا هلې ځلې کوي، خو د لیکوال په خبره د وروستي کارونه ډېر پیچلي دي او کېدای شي چې دغه له سره کارونه اهم نه وي. همداراز زیاتره مالي مرستې اوس په ورکشاپونو لګول کیږي، او ورکشاپونه هم داسې نه وي چې ګڼې څه ګټوره زده کړه پکې وشي. په دې ورکشاپونو کې د کرکلي، ترکاڼۍ یا نورو کارونو په اړه هم خودنه نه کیږي، بس په قیمتي هوټلونو کې په ډیرو پیسو باندې غونډې کیږي او هغه کسان پکې بار بار برخه اخلي چې ښه انګریزي ویلی شي. ضروري نه ده چې د ورکشاپ یو برخوال د یوې مسلې ماهر وي، خو بس انګریزي ورځي.
په مقاله کې راغلي که یو خوا د ورکشاپونو جوړونکي ځان له کړاو خلاصوي نو بلخوا ځینې کسان له دوی سره ځان په مستقل لیست کې واچوي او همدغه کسان بیا په هر ورکشاپ کې موجود وي.
سلام ومن د نیشنل انټرست ته یوې لیکنې مهم ټکي وړاندې کول. په پښتونخوا کې 5:30 شوې دي. د بروال کاکړنا د دې وخت مهم خبرونه.
د پاکستان په کراچۍ کې د جمعې تر لمانځه وروسته جومات ته نږدې د یو چت پرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوی دی. په کراچۍ کې د مشال رادیو خبریال وایي چې دا پیښه د کراچۍ د نارت ناظم آباد په لنډي کوتل چورنګي سیمه کې رامنځته شوې ده. په پیښه کې تر لسو زیات کسان ټپي شوي هم دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي په ډیورنډ کرښه محدودیتونه د نامنیو مخه نیسي نیولی. زاخلوال د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاحکار سرتاج عزیز د پرونیو څرګندونو په ځواب کې مشال رادیو ته وویل اصلي ستونزه په پاکستان کې په شهرونو کې د طالبانو د مشرتابه شتون دی. د بلوچستان حکومتي ویاند وایي په هدفي وژنو کې د ککړو کسانو پر ضد به ډیر زر عملیات پیل کړي. انور الله کاکړ تیر مازیګر مشال رادیو ته وویل د کوټي لا کالج پرنسپل امان الله څخه تر وژنو وروسته د صوبایي کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د هدفي وژنو مخنیوي لپاره عملیات اړین دي. له شمالي وزیرستانه به کور کړل سوي ایسویان او هندوان وای حکومت دی له نور ولسره دوی هم خپل کلیو کورونو ته واستوي. په دوی کې ځینو تیر مازګر مشال راډیو ته ویل چې په بونو کې د اوسېدو سم ځای نه لري. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا عمومي اڅارونکې جان سوپکو وایي د وسلوالو بریدونو زیاتېدو په هغه هیواد کې سوې پرمختګ له خطر سره مخامخ کړی دی. نوموړي تیر ورځ رایټرز خبري ایجنټ ته ویلي هیواد په افغانستان کې په اربونو ډالر لګولي خو په ځینو سیمو کې د امنیت خراب حالت د پرمختګ ګواښلې دی. او د کوردان یو وسلوالې ډلې د ترکی په استنبول کې د رواني اونۍ په پای کې د ترسره سوي خونړي برید ذمہواري منلې ده. دا ډله کوردستان فریډم هاکس میجی کوم چې د ناقانونه ګرځول سوی کوردستان کارګر ګوند شاخ دی. د جون پر اومه په تر سره سوی هغه برید کې یو لستنه وژل شوی.
مهم خبرونه مو اورېدو اوس ورځو اسلام آباد ته او د رابع اکرم خان نه د پاکستانی مطبوعاتو ځینې مهمې برخې وو.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي ملک د قانون جوړولو نه پس هم د غیرت په نوم وژنې غوندې جرمونو مخنیوي ونه شو. ادارې وایي اگر چې د حکومت لاړه په قانون کې سخت سزاګانې تجویز شوې دي خو د دې باوجود دا سلسله روانه ده. ادارې لیکي د غیرت په نوم وژنه یو داسې مسله ده چې پکې نه صرف د خاندان خلک شریک وي بلکې دې کې ککړ هم وي. په کار خدا و چې په داسې پیښو کې ککړ خلکو ته د عبرت لپاره سخت سزاګانې ورکړې شوې وي. ادارې زیاتوي په تېره یو میاشت کې دوه المناکې پیښې وشوې، یو په لاهور او بله په ایبټ آباد کې، چې هغه نه صرف قانون نافذ کوون کې ادارو بلکې د ټولن لپاره هم لمحه فکریه ده. ادارې وایي پاکستان کې د غیرت په نوم د وژنې سلسله روانه ده او د سخت قانون سازۍ باوجود هم دا سلسله نه ودرېږي. ادارې په وینا د یو سروې تر مخه تیر کال سل جنکې د غیرت په نوم وژل شوې دي. دې لړکې ضرورت دا دی چې اول د پلرې پرتو سیمو کې د جرګې نظام ختم کړی شي او داسې جرمونو خاتمې لپاره د فوري اقدامات اوچت کړی شي، ځکه چې یوه مهذبه ټولنه د داسې پیښو اجازت نشي ورکولی. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د روژې میاشت کې سخت ګرمۍ سره د بجلی په لوډشډنګ کې اضافي اولس په احتجاج مجبوره کړی دی. د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې اولس بجلی د لوډشډنګ خلاف په سړکونو راوتې دی. ادارې مخکې لیکي چې د بجلی کمښت 15000 میگاواټه پورې رسیدلی دی. او بلخوا د اوبو او د بجلی وفاقي وزیر مملکت عابد شیرعلي په دې خبرې ټینګ دی چې ملک کې چرته هم غیر اعلانیه لوډشډنګ نه کیږي. ادارې په وینا چې په لوډشډنګ قابو موندل د بجلی د نظم ادارې یا د بجلی تقسیم کوونکي کمپنیانو په دایره کار کې نه ده. دا یو قومي مسله ده چې په اعلی سطح د هوارولو ضرورت لري. ادارې وایي دا حقیقت تسلیمول پکار دی چې اوړی موسم اچانک ناراضي د بجلی د لوډشډنګ لپاره د مخکې نه انتظام نه دی شوی. دا شان د بجلی بل نه ورکوونکو خلاف کاروایی هم د بجلی د نظم ادارې د وابډه ذمہواری ده. بل جمع کوونکو خلکو ته 14 کینټي لوډشډنګ د برداشت کولو حکم صرف دی لپاره دی چې د غی په علاقه کې ځینې خلک بل نه ورکوي. ادارې اخیر کلی کې کدا سلسله هم دا روانه وي او د دې مسلې حل روم نه زی نو صورتحال نور هم خرابې دی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډیپلومټ مجله لیکي ایران ځکه له افغان طالبانو سره پټې اړیکې پرلې چې په کابل کې تهران پلوي حکومت لیده غواړي او ګڼي چې کېدې شي په راتلونکي کې طالبان د ملي حکومت برخه شي. بل پلو وال سټریټ جرنال لیکلی دی طالبان پر لوی لارو سفر کوونکي خلک زکه تختوي او وجني چې د ولسمشر اشرف غنی حکومت کمزور وخی. نجیب عامر د دوړو لیکونو مهم ټکی وړاندې کړي.
د ډیپلومیټ مجله لیکي دا چې ایران ولې د طالبانو سره پټې اړیکې پالي د دې خبرې یو شمېر لاملونه شته. لومړی دا چې ایران د افغانستان او پاکستان پر پوله د داعش وسله والې ډلې له موجودیت ویره احساسوي. تر اوسه پورې واضح نه ده چې د اسلامي دولت وسله والا ډله تر کومه حده پورې په سیمه کې موجودیت لري، خو دا خبره جوته ده چې نوموړې ډله هڅه کوي په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي. دویم لامل یې دا دی چې طالبانو سره د ایران اړیکې په سیمه کې د امریکا پر شتون پورې تړلې دي. ایران تل په دې خبره نارامه او چې د دوی په گاونډ افغانستان کې د امریکا حضور ولري. دریمه وجه دا ده چې ایران د افغانستان پر راتلونکو حالاتو پانګه چونه کوي. دوی ګڼي چې کېدای شي طالبان پر راتلونکي کې په افغانستان کې په ملي حکومت کې برخه ولري، نو دوی په کابل کې د تهران پلوي حکومت غوښتونکي دي. او سلورم دلیل دا دی چې ایران فکر کوي د افغانستان په شخړه کې دوی یو طرف تکړل شوی دي، او د دوی په مقابل کې نورو هیوادونو لکه پاکستان، سعودي عرب، امریکا او چین له طالبانو سره پټې اړیکې پیل کړې دي. نو د دغو او ځینو نورو دلایلو له مخې ایران هم د افغانستان په چارو کې علاقه ښیي او له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې دي. بل پلو وال سټریټ جرنال په افغانستان کې د وسلوالو ډلو لخوا د ولسی خلکو پر تختونې یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوی د افغانستان په لویو لارو د خلکو تختونه او وژنه د افغانانو په منځ کې اندېښنې راپاروي چې ګواکې حکومت د خلکو ساتنه نشي کولی او دوی دې د لویو ښارونو ترمنځ د تګ راتګ نه ډډه وکړي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي طالبان د ولسمشر غنی د حکومت کمزوري کولو په موخه جګړه کوي. طالبانو له اپریل میاشتې راهیسې خپل پسرلني عملیات پیل کړي. دوی په کابل او ولایتونو کې د ترسره شوو بمي بریدونو مسؤلیت قبلوي، خو د امریکا په ملاتړ کې افغان ځواکونو د دوی هغه هڅې شنډې کړې چې د کندوز ولایت د بیا نیولو او یا هم د هلمند ولایت د نیولو لپاره پیل کړي دي.
نجیب عامر اوس نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر څوکۍ لپاره د هیلری کلینټن د نوماندۍ ملاتړ اعلان کړی دی. نوموړي تېره ورځ د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشر څوکۍ نوماندۍ په مخه له کمپاین کوونکو هیلری کلینټن او برنی سینډر سره ولیدل. اوباما په خپل ویډیو پیغام کې ویلي دي هیلری کلینټن د امریکا ولسمشر څوکۍ لپاره غوره انتخاب دی. فرشته جلال زی په دغاړه نور معلومات راکړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیره هیلری کلینټن د جمهوری ریاست لپاره غوره کاندید وبلله او مبارکي ورکړه. زه پوهیږم چې دا کار څومره ګران دی، نو له دې کبله باور لرم چې هیلری کلینټن به یې ډېر ښه پرمخ بوزي. په حقیقت کې زه فکر نه کوم چې تر اوسه به د ولسمشرۍ لپاره دومره مناسب کاندید پیدا شوی وي. اوباما پرون د جمهوری ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند په کاندیدانو کې د کلینټن له رقیب برنی ساندرز سره وکتل. اوباما له ساندرز سره تر کتنې وروسته وویل چې د کلینټن د کاندیدۍ په اړه هیجاني دی او له هغې سره په انتخاباتي مبارزو کې د ګډون لپاره شیبې شمیري. په تاسو کې هغه کسان چې زما د فوق العاده تجربې له پیل راهیسې راسره ملګري واست باید خبر شي چې نور زه له هیلری کلینټن سره ولاړ یم. د امریکا ولسمشر له سپینې ماڼۍ په ویډیویي پیغام کې چې پرون خپور شو هیلری کلینټن او برنی ساندرز وطنپال امریکایانو بلل چې د خپل هیواد پر پیاوړتیا، په دې هیواد کې د عدالت پر تامین او د امریکا د راتلونکي لپاره د شو شرایطو پر برابرولو ورته فکر کوي. په همدې حال کې د امریکا د جمهوری ریاست لپاره ډیموکرات کاندید برنی ساندرز پرون له ولسمشر اوباما سره د خپل لیدنې په اړه خبردارانو ته وویل چې خپل کمپاین به جاري وساتي. که څه هم هیلری کلینټن ادعا کړي چې د جمهوری غوښتونکي ګوند له لورې د کاندیدۍ حق ګټلی، خو ساندرز وویل چې د ډیموکرات ګوند ملي کنوانسیون ته به ولاړ شي. په دې غونډه کې به د امریکا ډیموکرات ګوند د جمهوری ریاست لپاره خپل وروستی رسمي کاندید غوره کړي. برنی ساندرز همداراز ټینګار وکړ چې د امریکا پر اقتصاد، مطبوعاتو او سیاست به د یو شمیر میلیونرانو د کنټرول د پای ته رسولو لپاره مبارزه جاري وساتي.
په دې راپور کې بلوچستان کې د مسلکي کسانو وژنې ته کتنه شوې ده. واورې چې د شروع په ورځ په یو وسلوال برید کې د یو پرنسپل د وژنې اندېښنې پیدا کړې دي چې آیا دا د مسلکي کسانو د وژنې نوې لړۍ خونه د حکومت وایي د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. په دغه اړه باندې ملیحه مرزاده نور معلومات راکوي.
روان اونے د بلوچستان پوهنتون لا کالج پرنسپل بیرسٹر امان الله اچکزئی په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د پیښې مخکې هم په بلوچستان کې په تیرو څو میاشتو کې په ورته پیښو کې سرکاري افسران وژل شوي دي. په صوبه کې د پښتنو مسلکي کسانو وژنې یو شمېر پوښتنې راپورته کړي دي چې ځینې یې د وژنې یوه نوې سلسله بولي، خو حکومت وایي د پیښو د پلټنو لپاره ګامونه اخیستل شوي دي او ذمهوارو کسانو ته رسیدو کې به کامیاب شي. په سیمه کې خبریال شهزاده ذوالفقار وایي په خیبر پښتونخوا کې داسې وژنې شوي دي او دا نوې سلسله دا چې په بلوچستان کې مسلکي کسان وژل کیږي. نوموړي د دغه وژنو په اړه وایي
دا واقعیت خو ډېر وخت سره دا کېدل په کوټه کې کال کېږي تمیاس کېږي. دا معاملات لږ بهتر سوله او خاص کر ټارګټ کلین چې دی په صوبه بلوچستان په دارالحکومت کوټه کې څه بهتري راغلې دي. دا سړی نه پنجابي و نه دا یو فرقې سره تعلق دغه و چې زیاتر چې ټارګټ کلین کېږي خلک دا وایي چې دا د نان بلوچ نان پښتوني نان سنی دي. پولیس دا وایي موږ ډېر زیات په دې حیران وو چې دا سړی ولې ټارګټ شوی دی. زمان الله تکزی صاحب چې دا ټارګټ شوی دی دا ګرد لپاره یو فکر دی چې دا څنګه شوی دی. دا خو ډېر کم شوی دا ویو چې بیرته رالی بیرته دا واقعات شروع شول
د بلوچستان کورنو چارو وزارت په یو رپورټ کې ویل شوی چې په صوبه کې په هدفي وژنو کې کمی شوی دی، خو خبریال سید علی شاه وایي داسې نه ده بلکې هدفي وژنې هم هغسې روانې دي.
حکمرانانو بارها دا دعوی کړي دي چې په بلوچستان کې د امنیت وضعیت چې دا هغه برابره شوی ده، لیکن بل اړخ ته کوم ګورو نو ایکا دوکا چې کوم د اغوا برای تاوان یا د ټارګټ کلینګ واقعاتي هغه اوس هم روان دي.
بل خو د بلوچستان حکومت ویان انور الحق کاکړ وایي د ټولو وګړو حفاظت د حکومت ذمہواری ده چې په دې لړ کې ګامونه هم پورته کوي. نوموړي د اچکزئی د وژنې په اړه وایي د پیښې د پلټنو په لړ کې کار روان دی.
ترون چې کوم امان الله صاحب شهید شوی دی دا یو ډېر زیات مشتاوان دی د پاکستان او دا یو د مخ ځوانو چې پوهان هم وو او سبق هم له بهر اوهیل هم که نو څومره چې زموږ لا انفورسمنت ایجنسیز دي هغه ګرد اخته دي او لګیا دي. انشاءالله موږ یقین دی چې د ده دا قاتلان چې کوم دي دا به موږ تر سره رسوو. دا یو ټارګټ کلینګ دی. پرون هم د وزیر اعلی په دفتر کې یو ډېر لوی سطح میټینګ وشو او په هغه میټینګ کې ډېر دارنګه خبرې وې چې هغه موږ پبلیکلي نشو کولی او انوستیګیشن هم شروع دی او د دې خلکو پسې یو آل اوټ اپریشن انشاءالله د دې خلاف به کېږي او
د بلوچستان د پولیسو مشر احسن محبوب وایي څو کاله مخکې مسلکي کسانو ته شخصي سیکیورټي ورکړې وه، خو د حالاتو د ښه کېدو وروسته یې ترې واپس اخیستې وه. نوموړې وایي اوس په د مسلکي کسانو امنیت په لړ کې نوي ګامونه پورته کوي.
د مسلکي کسانو وژنه له ډېر وخت راهیسې کنټرول شوې وه. یوازې پولیس په هدفي وژنو کې په نښه کېدل لبه د مرغه د غشان پیښه دوه درې کاله پس کېږي. د اچکزی وژنې ته په کتو اوس موږ کوشش کوو چې په امنیتي برخه کې نیمګړتیاوې لرې کړو. د هغې لپاره به نوې ستراتیژي جوړوو. د یو مسلکي کس د وژلو تر شا دا کوشش و چې د ویرې او لاقانونیت احساس خور کړل شي.
د جنوبي وزیرستان له کانیګورم بې کوره شوي ځینې کډواله ته کاله وروسته خپلو سیمو ته رسېدلي دي، خو دوی وایي چې د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي او غوښتنه کوي چې باید حکومت د دې ستونزو د هواري لپاره ګامونه پورته کړي.
د سولی وزیرستان تاریخی کلی کانیګرم تا ورغلی قبایلیون د رټو مشکلاتو او بې شمېره نیمګړتیاوو په وجه په بیرته تګ لپ خور لپ پښیمان دي. دوی وایي چې کورونا موړنګ په بېجا شپې ورځې تېراوو د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه بېخي بې برخې یو. د اته کاله کډوالۍ نه د ورستې کانیګرم ته په اول ځل واپس تللي ځنې قبایلیون په دغه به ریکشې مشال ریډیو ته په دا رنگ ژغېدلي دي.
د مونو مراج برکې ده او میزا چې راغلي د بجلۍ د یبې ایسي بندباس نشته ده کنه کورینم تابا بر بودی کنه ولې ون راغلي د وړو وړکی کنه د ډارلې چې مجبوري چې واپس لور شي کنه
میزا قدرت شاه پیریا چې کیم خلک راغلای او واپس د نن لور شه په دې چې د ابو سیدین کې د شپې د تراولې وخت کې نشته کید په جامو تک شه پروت وي چې روغل ماړیو د کلامین دا ولا کلا وینم دا ولا د راشنې ته طریقا نشته. دا ټول خلک پریشان
سردراز خان برکی چې پکې ما
سل سلاک شمی جو غلی آغا شی یقینی مشتا د خدمات ډیره کمزوری دی دی به ها د میجو چې تورا مکانات دا غون بالکل ختم سوی تبا دی دغه برا حکومت عرض دای چې د میج په حال باندې در رحم کو تعلیم مهالاتف ینوم دای حقیقت په باندې نشته دی بجلی مشتا هر تکلیف دای ویل تورا سپادو
د کنیګرام د کبلیانو د دغی حال نامه چې د سیمنا د کومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین مسعود خبر کا اغوی لوز وک چې د کنیګرام په شمول د سولی وزیرستان هغه ټول سیمه چرته چې نوی نوی کډول کبلیون واپس تللی دی د مشکلاتو نیمګړتیاو غشتن نه بزنن د کومي اسمبلی په بجټ اجلاس کې حکومتي چارواکي په تفصیل سره خبر کا
دا څنګه د دې نمائندان شته دا یوازې د خبرې شاته اوز را څرګلای نه دی نو نن هم د مو د بجټ اجلاس او د کین ګورم سره ملحقه علاقې دی ماکین دا پیاژا دو دوا تو دو چې څومره علاقې کول او شوی دی د ټول خلک د درد تکلیف او د دې د مشکلاتو څخه خبر یا دا ټول مشکلات ان شاء الله تعالی ز بیان کا
بل طرف ته د کین ګرم کا بالیانو کلاکا غورا وکړه چې کا حکومت د دوی په ژغ ژونه و نه ګرول بیا به میژه مجبور وو چې کډې بیرته بار کړو او د خپل بدالۍ نه به بین المللي ادارې خبره وو سیلاب مسعود مشال ریډیو کنیګرام سویلي وزیرستان
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اتمنټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پنځو بجو
له شمالي وزستان به کور کړل شوی سیان او اندوان وای د بنو په ګرمۍ کې وخت نه تیریږي نو حکومت دې دوی خپل کلو تستانه کې په دوی کې زنو له مشالې ډو سره په خبرو کې د بې کورې د ژوند ګڼ مشکلات یاد کړی دي نور حالې زمونږ د همکار پراپور کې
د بنو میشن کمپاؤنډ په خیمه بستی کې آباد شمالي وزیرستان کډوال شوی د هندو او کریستین یا مسیحي برادری سره تعلق لرونکي وای دوه کال کېږي چې په خیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي او سختې ګرمۍ او بجلی د نشوالي له وجې په خیمو کې وخت تیری بیخي ګرانه شوی
ګرمۍ ډیره دو بل د هر شی تکلیف تا د خطه وینځل تکلیف تا د مړۍ په خواله تکلیف تا تخپلې سو لګوي چې سړی خپل وطن شه په خپل کېر شه سنه مناوي او چې اجرات
مجبوری شکر اللہ تعالی دا ونا جوڑ کڑی دے مغری بنے دے پورا تو لاش پاو ریس دلے ونے نستا صدر تا جاگو کا چے دا مشرف یہی چے سر انسان پھوکا انسان یہ مگر نہیں ہے
مردازی ٹکونڈ پر انڈیری دا تمبیون میں سارا ٹچ لگا ولی دی او دازی دمرا خلق پا تکلیف سے دی حد نہ زیوت چہ دا خلق وی چہ مر زر نظر چہ دئی واپس کو مر خپل وطن تا چہ لوٹھی مر حکمان نہ دغا پیل میں دا
شمالی وزیرستان کڈوال شوی اقلیتی برادری مشر خالد اقبال وائی دوی نور په خیمو کې د بنو د ګرمۍ زغملو تاب نه لري
دا چک چک خلک ته دي کنه ډېر خبره کو چې دا مې کړی دی ما دې دلې دلې زو یې چې کای یو ورې خو نه خود وی ورې زه خدا دازي تیرې کو چې دې تا پاتا ولاږي چې دا تا مې نه کې سرنګ اسمن تیرا ول شي او مش دا اپیل کای چې مش دا د مش خلک چې دي کنه هسپتال ول خلک چې د ممرم شاشې سپیپر چې دي کنه دای دا واپس کو دی غوړي چې مش دا واپس نه شي ته بدا غر مو شي خدا مارګ دای
په شمالي وزیرستان کې د کالونو نه آباد اقلیتی برادری یعنی هندو او مسیحي چې دوا کلاوړان دي د شمالي وزیرستان نه کډوال شوی دولت نه غوښتنه کړي چې د میران شاه او میرعلي کډوالو واپسی شروع شوي او زرګونه کډوال واپس تللی سو دوی د هم نور میرانشاه او میرعلي ته ستانه کړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یوي پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل لزره درې سوه شپېته پنځل لزره اووه سوه شپېته
او د انټرنیټ لاري په mashalradio.com باندې صفه اوریدل شي.
د خیبر ایجنسی معذور کرکټر شیر علی افریدی پاړه پر مشال ریډیو د راپور تر خپرېدو وروسته سغتا یو نوې او جدید مصنوعي خپا ورکړل شوې ده. افریدی وایي د دې خپې تر لګولو وروسته منډه هم چټکه شوې ده او ډېر په اسانۍ خپله لوبه کولی شي. زموږ د همکار فرهاد شینواری سره خبرې کړې.
د خیبر ایجنسی باډی سره تعلق لرونکی 22 کلن کرکټر شیر علی افریدی یوې مصنوعي پخې سره لوبه کوي او د مزدور کسانو په کرکټ کې یو تیز بالر دی. شیر علی افریدی وایي چې کله یې د لوبې په هکله په مشال ریډیو ویبپاڼه او فیسبوک پاڼه باندې رپورټ خپور شو، نو د لندن ورسره د ضیاءالحق په نوم یو تن رابطه وکړه او یو جدید مصنوعي سپورټي پخې ورته راولېږه.
اول خو چې ما کما آی سی آر سی ولا یو عام خپا استعمال ولا هغه کې مل ډېر مشکلات وو. یو خو مشکل دا و چې ډېره درنه وه. مشال ریډیو وجه نه مولا چې کوم یو ماډرن لیک دی یو کې طرف نه راغلو هغه کې اوس ډېر ښه محسوس کوم. مولا کومه دا خپا ملو شوه دا ماډرن خپا نو مو منډه وسه ډېره زیاده ښه شوه تیزن شوه وسره و. یو خو دا چې کوم ډېره سپکه وه دا مولا خپا او دا چې کوم کله جامپ و هم بالنګ کې نه مولا دانه چې کوم ډېر مدد ملو شو نه مولا جامپ مخکې خو د مو یو سال او دوه سپیډ وو او اوس به زه ان شاء الله چې خپل مهنت پہ کوم او خپل پریکټس پہ کوم جاری به ساتم دسر به زه ان شاء الله یو سل سال وخت به زه خپل سپیډ رسوم چې خپل د قوم نوما او د خپل ملک نوما چې کم دی کنه روشنا کوم.
نو موډ زه ته وی چې دا ډیر ارمان وو چې دغه جدید سپورټي مصنوعي پخ کی لو بوکړي خود دې د اخستو وسی نه لرلو.
نو مو دا ډیر یو خواهش می وو چې ارام زم دا استعمال کوم. زه یو کلاډیم کلاډی پی اس د استعمال کوم او د مو سره گیم و هر څه سره ټیک شي. ما برداشت کولای نشو چې ما دومره پیمنٹ را کړه وای. بیا چې کله مشال ریډیو موند یو کلیپ جوړ کړو اغه اغه وجنه چې کوم دی بیا دا ډیرو خلکو ډیرو خلکو کته مو ویډیو نو اغه وجنه بیا مولا دې انگلینڈ طرف نه انگلینڈ کوم ډاکټر زیاد اغه طرف نه مولا دا خپا چې کوم دی پروواید شو او مولا چې کوم دی انگلینڈ طرف نه رولا کلا بیا
د پیښور په جمخانه کرکټ میدان کې د شیر علی کرکټ کوچ سید حشمت علی شاه وای
د جون کې هجو بدلون بدا سره لو چې د سپیډ مخ کې 130 تکلیف ورته نه ملاویږي. نارمل انسان پرنګ روانې سودانه محسوسه چې زه ډیسیبل یم. موږ په اسلام آباد کې پاکستان ډیسیبل ټورنمنت شو او پېښور نمائندګي د کړې ده. موږ ګټلې چمپیون پاتې شو.
په پېښور حیات آباد کې د مصنوعي اعضاو روغتون پیپوس یو ډاکټر شیرشاه خان د شیر علی د جدید مصنوعي سپورټي پښې په حق لا وای
دلته چې کوم مصنوعي خپې نو هغه کې هغه مر خو بیا نه وي خدا کوم خپه چې د تراله ان شاء الله دا امید لرم چې دا بدته ډیر اسانتیا پیدا کی ځکه چې د دې کې چکم ایڈجسٹمنٹس هم پکې ډیر کیږي او د دې چکم فیچرز دی هغه تاسو وګورئ نو دا د سپورټس او د اتلتیک اکټیویټیز لپاره چکم بالکل فټ ده.
یاد دی وی چې د شیر علی پردیپ خپ دوه کال عمر کې هغه محل کټ شوی و چې د سختو بارانونو لوجې پر په باړه کې د کوټې چتر پر وتلې وو او خپې مازور شوی و.
د فرحات شنواری راپور ته سورې دوردن کو اوس وخت شوی دی زمنګ د روجې د ځانګړې خبرونه. زمنګ په سیمه کې اکثر پروژه کې د شیانو نرخونه یا بیې ډېرې لوړې شي ورسره ځینې خلک د خرڅلاو په شیانو کې ملاوټ هم کوي. نن مو د روجې میاشت ځانګړې لړۍ په څلورمه برخه کې د ملاوټ او ګرانۍ په موضوع خبرې کړې دي چې راته په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب په دغه اړه باندې معلومات راکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ورونه پوښتنه کوي چې د روژې مبارکه میاشت راشي نو زمونږ په ګران هیواد کې اپل او دی پلا پښتونخوا کې د شیانو اسعار او نرخونه جګیږي او بعضی خلک چې هغه ملاوټ کوي نو د دې څه حکم دی؟ لومړی خبره دا ده چې مسلمان باید په هر حالت کې یو شانتی دا اللہ جل جلالہ نو ویریگی او یو مسلمان دا یو انسان اغا دا مجبورتی حالت استغلال نکی. یو سڑے پس احساس بانی مجبور دے نو کداغی سر ہمدردی او کومک نشی کولے نو نور مشکل کی دی اخت نکی. دا خو عام خبر شرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑی رو بدو تور بانی حق انسان یاد کرے دے چا اغا دا گرانخت پا انتظاری چی دا اشیاء و نرخون گران شی او نرخون جگ شی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بے العبد المحتكر هغه انسان چې محتکر دی او اشیاء ګرانوالی ته ساتي نو دا انسان ډیر بد انسان دی دا ډیر رذیل انسان دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې انسان په حدیث مبارک کې مذمت بیان کړی دی دا په عام او په عادي حالت کې رازو ملاوټ تا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دینه منع کړی دا چې یو سړی د یوې میوې یا د یو سبزی هغه جانب چې هغه وروست یا خراب دی هغه پټ کی او روغ جانب ښکاره کی بلکې هر سودا سلف چې سړی کوي نو د هغې سیلعي او د سودا هغه عیب باید وښودلی شي نو د هغې پټول یا دا چې مثلا ته ورته اختیار ورکړې چې ماله ته په خپله خوښه یو شی راکړه او هغه یوازې بد شیان درته درکړي نو دا شرعاً ډیره یو مکروهه او بده خبره ده په عقلي توګه باندې هم او په شرعي توګه باندې هم نو اول خو دا دی چې د انسان خپل ضمیر انسان ملامته کوي چې باید داسې کار ونه کړي چې د بل انسان دپاره ضرري او بل دا دی چې د حکومت هم دا مسؤلیت او دنده دی چې هغه د دې خبرو رقابت او څارنه وکړي خو په رمضان المبارک کې د مسلمان مسؤلیت څو چنده زیاتیږي په دې خاطر باندې چې رمضان المبارک دا انسان ته د صبر تربیت ورکوي نو صبر د ګناه نه چې ګناه به نه کومه او صبر د حرامو اعمالو نه چې حرام اعمال به نه کومه صبر د دینه چې زه به چا سره دوکه او فریب نه کومه او صبر به په حلالو باندې کومه حتی یو سړی چې خوراک سکاک چې دا حلال دی په عامو ورځو کې دا د الله جل جلاله په اذن باندې او په حکم باندې پریدي د الله جل جلاله د رضا په خاطر او د الله نه د ویرې د سببه نو هغه ته خو پکار دي چې دغه ټول فاسد اعمال دغه اخلاقي جرائم او دا د ادب خلاف کارونه او دا انسان ته د ضرر رسولو امور دا پریدي ځکه دا د اسلام د روح نه مخالف عمل دی او د اسلام د تقاضو نه مخالف دی ستاسو ورور ذاکر الله ذاکری د عرب امارات متحد دولت د اوقافو شعبی مفتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اوریدلای شئ
اوردونکو د خبرونه د پایو شیبو تر رسیدلې یو د بوریوال ککړنا د دې وخت مهم خبرونه وو
د پاکستان په کراچی کې د جمعې تر لمانځه وروسته جمعه ته نږدې د یو چت پرې اوتو په پیښه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوی دی په کراچی کې د مشال رادیو خبریال وایي چې دا پیښه د کراچی د نارت نظیم آباد په لنډی کوتل چورنګي سیمه کې رامنځته شوې ده په دې پیښه کې تر لسو زیات کسان ټپي شوي هم دي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي پر ډیورنډ کرښې د محدودیتونو ناامنۍ مخنیوی نسی کولای زاخیلوال د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د پرونیو سرګندونو په جواب کې مشال رادیو ته وویل اصلي ستونزه په پاکستانیو ښارونو کې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه شتون دی د بلوچستان حکومت وایي په هدفي وژنو کې د ککړو کسانو پر ضد به ډیر زر عملیات پیل کړي د حکومت ویان انور الحق کاکړ تیر مازګر مشال رادیو ته وویل د کوټي لا کالج پرنسپل امان الله اڅکزي تر وژنې وروسته د صوبایي کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د هدفي وژنو مخنیوي لپاره به عملیات اړین وي له شمالي وزیرستانه به کور کړل شوی ایسویان او هندوان وای حکومت دی لنور ولسره دوی هم خپل کلیو او کورونو ته واستوي په دوی کې جنو تیر ماجګر مشال رادیو ته ویل په بونو کې د اوسېدو سمځای نه لري د شمالي وزیرستان چارواکي وای د به کور کړل شو ستنولو لړۍ غړندې کړې ده په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا عمومي څارونکو جان سوبکو وای وسلوالو بریدونو زیاتېدو په هغه هیواد کې سوې پرمختګ له خطر سره مخامخ کړی دی نوموړي تیر ورځ د سرګندولې لرویټس خبري اژانس سره په خبرو کې کړی دی. او د کوردانو یو وسلوالې ډلې ویلي چې د ترکیې په استنبول کې د روانې اونۍ په پیل کې د ترسره سوي خونړي برید زمواري دوی اخلي. دا ډله کوردستان فریډم هاکس نومیږي، کومه چې د ناقانونه ګرځول سوي کوردستان کارګر ګوند شاخ دی. د جون پر اوومه په سوي هغه برید کې یولس تنه وژل سوي.
اوردن کوم دې سره زموږ د خبرونو خپای تر سیکه بده موجودو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشریات اوریدې شي. هم دې سره خپل قربا شاهین بنیری د خبرونو ویان بوروال کانفرنس او زموږ ټکنیکی مرستاله صاحب مليتي جوړ تور کې د الله حمایت.